سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپې نه بجوشه تاسې ازادي رادیو ته غواګست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلار شو خبرونه د سمنګان د درې سوفل سولې د سکروپی وکان کې لپینځ دیش بن پاتې شوې کارګرو څخه دویشته نشغول شوې دي دا خبره د طالبانو تر واک لاندې د سمنګان د قانون رئیس مخدوم تلونیس تکړه ده د مخدوم په وینا د نورو بند کارګرو د ژغورن لپاره له هم هلي ځلې روانې دي تر دې مخکې د طالبانو د سمنګان د ویلي ویندوی ویلي و چې د درې سوف په سفید خاک سیمه کې د وکان د نړیدو له کبله پیزه دیش کسان په دغه کان کې ګیر پاتې شوې دي د افغانستان منځنی ختیځ او پاکستان د چارو لپاره د برېټانیا وزیر همیش فالنکار د قطر په دوحه کې د افغان امریکایي پانتون له محصلان سره وکتل د وزارت نن په خبر کړی خبر پڼه کې چې فالنکار له افغانستان سره د برېټانیا د ملاتړ په افغانستان کې د روانو بندیزونو د خپلې راتلونکي په اړه محصلانو د ایلي په اړه خبرې وکړې د ول چې په دې ویاړي لزونانو افغان محصلان سره کتل او پر اغوستون زیور سره خبرې کړې چې د محصلان سره مخامخ دي د همدارس د 2023 د اپریل او د 2015 د مارچ ترمنځ له افغانستان سره د برېټانیا د 1.8 میلیون پاوند مرستې په خلای وکړ پختر خبری ایجنسی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی راپور ورکړی چې د افغانستان په لویدیز کې د هرات تورغونډۍ لوی لاره د درنې واورې د ورېدو له امله د ټرافیک پر مخ تړل شوی ده د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د ځینو ولسوالیو اوسیدونکو غوښتنه کړې چې هرات ته له سفر کولو څخه دی ډډه وکړي د طالبانو په وینا د لوی لاره د یکشنبې په ورځ د لیندې 15مه د بقر چار په سیمه کې بنده شوې ده په هرات کې د طالبانو د فواید او امیر یاسات ویلي چې د دې لارې د بیا پرانیستلو هڅې پیل شوې دي له بلې خوا د طالبانو د هرات د میخوندنې په یوه خبر پاڼه کې لیکلي چې د ګران کشک کهنه روبات سنگي او تورغونډي خرګوټي کې د ولسوالۍ اوسیدونکو تر بلې خبرته پورې هرات ته سفر کولو دي ډډه وکړي د افغانستان تحلیلګرانو شبکه وایي چې په کابل کې د کورونو بیې او کرایې لوړې شوې دي د شبکې پرون په خپل ویب پاڼه کې په راپور کې ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ پر لومړیو کې په افغانستان کې د کورونو بیې او کرایې په څرګند ډول کمی شوې وي خو په روسیې کې د کورونو بیې او کرایې بیا لوړې شوې دي د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه د ځینو د ملکیتونو د راکړې ورکړې د دفترونو مالکانو او کرایه کوونکو د خبرو په اسناد ویلي چې په ځینو مواردو کې د کورونو کرایې تر دوه برابر هم زیاتې دي دغه شبکه زیاتوي چې د کورونو د بیو او کرایو د زیاتوالي تر څنګ د کرایه کوونکو لپاره د کور پیدا کول هم سخت شوی دي وروسته خبر هم دا چې یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 3.3 درجې و نن یکشنبه ماسپښین د افغانستان شمال ختیځې سیمې ولړزولې د متحده ایالاتو د جیولوژي مرکز معلومات له مخې د دې زلزلې مرکز بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې تر ځمکې شاوخوا 160 کیلومتره لاندې و تر اوسه د دې زلزلې د احتمالي تلفات او زیانونو په اړه څه نه دی ویل شوی په افغانستان کې د خپل غرنی جوړښت له امله تر زلزلې کې او ځینې وختونه د دغه زلزلې د درنو تلفات او مالي زیانونو لامل هم ګرځي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ د طالبانو له لوري د وو قوانینو توشیه کېدل
دوی په جزئیاتو باندې قوانین د ځان څخه جوړي ما کوله کې اساسي قانون نشته چې هغه نظام تعریف کړي
د پلاستیکي کڅوړو پر کارولو نیو کې
د پلاستیکي خلطو استفاده کول د چاپیریال د ککړتیا سبب
او د بیسبال د ملي ټیم لوبغاړو هیلې
مو غواړو چې افغانستان نوم روښانه کړو پاینده کې او لوبي وګړو وطن ته ویاړو راوړو
خبرونه کینرو راپورونه هم درته لرو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان کې د طالبان حکومت د عدلي وزارت ویلي په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې دوی وو قوانین د خپل مشر له توشي وروسته په رسمي جریده کې خبره کړې ده خو شمن حقوق بهان بیا وایي چې د نړیوالو حقوقو لمخي او د مقننه قوي په موجودیت کې د قوانینو په نوم اسناد جوړول قوانین نشي بلل کېدای د طالبان تر واک لاندې د عدلي وزارت ویلي چې په دې قوانینو کې د امر بالمعروف او د صرفانو د پیسو د تبادله قوانین هم شامل دي یو شمیر عام افغانان هم وایي چې په قوانینو کې زینوې د دوی په ژوند منفي اغېز کړی نور جزئیات پر راپور کې
په داسې حال کې چې طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په تیرو دریو کلونو کې د وو قانونونو د جوړېدو خبره کوي یو شمیر حقوق پوهان وایي د نړیوالو حقوقو لمخې او د مقننه قوې په نه موجودیت کې د قانون په نوم خپرو شویو فرمانونو ته قوانین نشي ویل کېدای لړلې سید خالد سادات ازادي راډیو ته ویل
دوی په جزئیاتو باندې قوانین د ځان څخه جوړي، ما کوله کې اساسي قانون نشته چې هغه نظام تعریف کی، هغه د امیر صلاحیتونو تعریف کی، یا د وزیر واکونه نشته، د مقننه قوه بيخي وجود نه لري. نه بنا پر دې فکر کوم چې په اوس وخت کې طالبان څومره د قانون پر باندې یو سند راوباسي او د خپل واک د استمرار لپاره په خلکو باندې پلي کاندي، په هیڅ صورت قانوني سند په هیڅ باندې نشي منل کېدلی.
د طالبانو د حکومت عدلي وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د خپل مشر ملا هبت الله له توشي وروسته و قوانین په رسمي جریده کې خپاره کړي. په دې اعلامیه کې راغلي چې په دغو قوانینو کې د تعقیب او نظارت د عمومي ریاست د دندو او واکونو قانون، د ځمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شویو ځمکو د بیرته راګرځولو قانون، د شکایتونو اوریدلو قانون، د سوالګرو د راغونډولو او د سوال د مخنیوي قانون، د صرافانو او د پیسو د تبادلې قانون، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون او د صنعتي ساحو قانون شامل دي. په اعلامیه کې راغلي دي چې دا قوانین د څېړنې، تدقیق او فقهي سرچینو پر بنسټ ترتیب شوي. یو شمیر عام افغانان وایي چې په قوانینو کې ځینې د دوی په ژوند منفي اغیز کړي. د ښځو د حقونو فعاله مسعوده کوهستاني وایي د طالبانو د امر بالمعروف قانون په دې هیواد کې لمیشتو میرمنو آن د ژوند کولو حق اخیسته دی.
صدای زن را حورت قرار داده.
دی قانوننده خزی غا گورت بلله، یعنی دا چه خزی اصلا دا خبرو کولو حق نلری. پا دا سیال که چه پتول اسلامی و غیر اسلامی نری که دا دول دا انسان زد قانون نشته.
دا انسانی وجود نداشته.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د روان میلادي کال په اگست میاشت کې اعلان شو او ټول څلور فصله او پنځه دېرش مادې لري، په دیارلسمه ماده کې د ښځې غږ اورت بلل شوی. که څه هم د قانون په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی، خو طالب چارواکو په بشپړ پلي کېدو ټینګار کړی. په ننګرهار کې یو مخکینی صراف چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي، هم د غږ د بدلېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د صرافانو او د پیسو د تبادلې په نوم قانون د صرافانو په کار او روزګار منفي اغیز کړی.
شپک شپیته لکه روپی ده زمانت غواری، ده جواز زمانت ده با دوی سر پخی پرتی، او دری لکه روپی مثال ده جواز قیمت ده نه شپیته لکه روپی ده داشوی، او شپک سوا او شپک شپیته لکه روپی با سرمایه او رتخ کارکی جزه دوم روپی لرم او خود تاثیر غرزوله ده چون میاشتی وشو جیب دوکانونه بندی، تو جوازونه نشته ده جوازونه تو که خشته نیشی او
که څوم د طالبانو لوري د صرافانو د پیسو د تبادله په قانون کې د صرافانو لپاره د پانګي او د ضمانت د پیسو اندازه نه د ذکر شوی، خو د دې قانون چې دا هم د روان میلادي کال په اگست میاشت کې اعلان شو، د څلورمې مادې په اول بند کې راغلی چې باید ټول صرافان له حکومت د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي. دا قانون ټول دوه فصله او نهه مادې لري. طالبانو که څه هم په رسمي ډول د افغانستان اساسي قانون چې په 2004 کال کې د افغانستان د لوی جرګې له لوري جوړ شوی لغوه کړی نه دی، خو طالب چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی د حکومت د قوانینو بنسټ قرآن کریم او احادیث دي، داسې مهال چې تر دې دمه هیڅ طالب چارواکي د تیر جمهوري حکومت پر مهال په جوړ شوي اساسي قانون کې د شریعت خلاف کوم ځانګړی مورد نه دی وړاندې کړی.
azadiradio.com
د طالبان حکومت له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر دوی لګول شوي بندیزونه لرې شي، خو افغان میرمنې بیا پر طالبانو د لا زیاتو فشارونو غوښتونکي دي. د ښځو د حقونو فعالانې وایي نړۍ باید طالبان په رسمیت ونه پېژني او ورسره تعامل ونه لري. خو د طالبان حکومت د بین مرسل بیا تازه ویلي دي چې دوی د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي. نور جزئیات سنه ککړ پر راپور کې.
په داسې حال کې چې معترضی افغان میرمنې له نړیوالو غواړي چې پر طالبانو لا زیات فشار راولي، د طالبانو حکومت پر دوی د لګول شویو بندیزونو د لیرې کولو غوښتونکی دی. د دوی د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت ویلي د بندیزونو دوام د افغانانو حقونه نقضوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس د شنبې په ورځ ناوخته په خپله اکس پاڼه د حمدالله فطرت په حواله لیکلي پر دوی د بندیزونو دوام د بشري حقونو د اعدا خلاف کار دی او طالبان د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي. نوموړي دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د افغانستان لپاره د دې شورا د بندیزونو کمیټې د څار ډلې د ماموریت د غځولو په غبرګون کې کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دسمبر په 13مه د رایو په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار ډلې ماموریت د 14 نورو میاشتو لپاره وغځوه. په دې بندیزونو کې د طالب چارواکو د شتمنیو کنګل او په سفرونو یې بندیزونه شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان معترضې میرمنې بیا له نړیوالې ټولنې غواړي څو پر طالبانو خپل فشارونه لا زیات کړي. تازه د اسپانیا په مادرید ښار کې د افغان میرمنو په اړه د یو ورځني کنفرانس ګډونوالو میرمنو په یوه پریکړه لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دي د بشري حقونو د سرغړونو له امله حساب ورکوونکي وګرځوي. په دې پریکړه لیک کې چې د شنبې په ورځ د دې کنفرانس د ګډونوالو لخوا خپور شوی راغلی، نړیواله ټولنه باید د نړیوالو حقوقي میکانیزمونو څخه په کار اخیستنې، طالبان د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی او د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی کې دوی د بشریت ضد جرمونو په خاطر محاکمه کړي. د دې کنفرانس یو له ګډونوالو څخه نظیف حقپال ازادي راډیو ته وویل،
طالبان باید د هغو جنایتونو پر وړاندې چې ترسره کوي یې ځواب ویونکي وګرځول شي او باید نړیوالو محاکمو ته راوکازل شي.
په دې کنفرانس کې چې د دسمبر په 13 ترسره شو، یو شمېر معترضو میرمنو، بهرني ډیپلوماټانو او د افغان جنو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ګډون کړی و. یوې بلې معترضې میرمنې جولیا پارسی ازادي راډیو ته وویل،
مخدا غواړو چې پر طالبانو بندیزونه او فشارونه زیات سي، دوی محکمې ته راوکاږي او د ټولو هغو جنایتونو له امله چې په افغانستان کې سوي دوی ځواب ورکوونکي وګرځي.
هممهاله د شنبه های ارغوانی په نوم د افغان میرمنو یو اعتراضي غورځنګ هم نن د یکشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، طالبانو سره د تعامل له لارې د دوی ملاتړ نه یوازې دا چې دوی یې پیاوړي کړي، بلکې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت یې لا خراب کړی دی. د افغانستان د عدالت غوښتونکو میرمنو غورځنګ بیا په یوه اعلامیه کې د طالبانو حکومت هغه محدودیتونه او قوانین غندلي چې د دوی په ټوکو ښځه ځپونکي دي. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته په نجونو او ښځو د زده کړو او کار کولو په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي، خو ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی حقونه خوندي کړي. افغان میرمنو او نجونو بیا تل له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د دغو محدودیتونو او بندیزونو د لرې کولو په تړاو پر طالبانو اقتصادي او سیاسي فشارونه لا زیات کړي او د نړیوالې ټولنې لخوا د کوټو له عملي اقداماتو پر نشتون نیوکه کوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د پلاستیکي کڅوړو د زیاتې کارونې له امله شکایت لري او وایي چې د پلاستیکي کڅوړو له حده ډېر کارولو چاپېریال ککړ کړی دی. ډاکټران هم وایي چې د پلاستیکي کڅوړو او لوښو کارول د مختلفو ناروغیو آن سرطان رامنځته کېدو لامل ګرځي. نور هلې په دې راپور کې
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د پلاستیکي کڅوړو زیات استعمال چاپېریال ککړ کړی او باید د دې ستونزې د حل لپاره جدي ګامونه پورته شي. فیصل چې د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکی دی وایي چې یو شمېر خلک پلاستیکي کڅوړې له استعمال وروسته د کورونو او سړکونو په سر غورځوي چې ډېرې ستونزې یې پیدا کړې دي.
هر شخصی که از بازار سودا خریداری میکند از دکاندار،
خلک چله بازار سودا راوړي، دکانداران دا په پلاستیکی کڅوړو کې ورکوي، خو خلک بیا دا کڅوړې په بې پروايي سره په کوڅو او سړکونو کې ورځوي چې د چاپیریال د ککړتیا او روغتیایي ستونزو لامل ګرځي.
سړکای عمومي و کوچه ها زیاتر شوه.
د کابل بل اوسیدونکو زینب ورته اندېښنه لري.
د پلاستیکي خلطو استفاده کول د چاپیریال د ککړتیا سبب کیږي. باید حکومت ټول ته امر وکړي ترڅو د تکي خلطونو استفاده وکړي او همدا رواج بېخي له منځه ولاړ شي ترڅو د پلاستیکي خلطونو څخه استفاده ونکړي.
فهم یو دوکاندار دی چې وایي په ورځني ژوند کې د پلاستیکي کڅوړو استعمال ډیر عام دی.
موږ په دوکانداری کې په هفته کې موږ تقریبا د 15 کیلو نه زیات د پلاستیکي خلطې استفاده کوو او په اړه برخه کې میوه‌جات، وچ میوه، تازه میوه، نو خوراکي باب چې پلورل کیږي د ټول په اړه پلاستیکي خلطې استفاده کیږي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وایي چې د ټوکر یا ټوټۍ کڅوړو د استعمال د دودولو لپاره دوی هڅې پیل کړي او کمپاینونه یې اوس هم دوام لري.
موږ هر کال په میاشت کې یو یا دوه ځلې د دې موضوع لپاره کمپاینونه لرو. دا مو اوږدمهاله پلان دی او پر خلکو د ټوکر کڅوړې وشو. په ټوله نړۍ کې پلاستیکي کڅوړې شته، خو باید هڅه وشي چې د ټوکرینو کڅوړو استعمال زیات شي.
ډاکټران وایي چې پلاستیک د کیمیاوي موادو له هایدروجن، کاربن، سلفر او کلورین څخه جوړ دی چې د دوامدار استعمال په پایله کې بیلابیلې روغتیایي ستونزې رامنځته کیږي. د داخله ناروغیو متخصص فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د پلاستیک دوامدار استعمال کولی شي د بدن په مختلفو برخو کې سرطان پیدا کړي. د ترسره شوو څیړنو له مخې د پلاستیکي کڅوړو او نورو پلاستیکي توکو زیات استعمال د هورموني ستونزو لامل ګرځي. د ماشومانو په وده کې خنډ رامنځته کوي او آن د امیندوارو میندو د ماشوم د ضایع کېدو لامل کیدی شي.
د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې سازمان تیر کال د جون په 15مه د چاپیریال د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي وو چې په نړۍ کې هر کال شاوخوا 400 میلیونه ټنه پلاستیک تولیدیږي چې نیمایي یوازې د یو ځل کارونې لپاره جوړیږي. دغه شان ویل شوي چې هر کال له 9 تر 23 میلیونه ټنه پلاستیک جهیلونو، سیندونو او سمندرونو ته لاهو کیږي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي روغتیا اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتیا مرکزونو له کمښت او د متخصصو ډاکټرانو او طبي تجهیزاتو له نشتوالي شکایت وکړ. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي د روغتیا مرکزونو له کمښت او د متخصصو ډاکټرانو او طبي تجهیزاتو له نشتوالي شکایت کوي. دوی په روغتونونو کې په ټیټ کیفیت له روغتیایي خدمتونو د شکایت سربېره ادعا کوي چې د ناسم تشخیص او بې کیفیته درملنې له امله اړ دي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته یوسي. د بلخ ولایت اوسیدونکی دوست محمد ادعا کوي چې د ناسم تشخیص له کبله یې ناروغ پلار مړ شوی دی.
تبابت د افغانستان تجارت شده؟
په افغانستان کې د تبابت تجارت جوړ دی او ډېرې نورې ستونزې هم لري. مخکینی متخصصین نشته او کوي هم سم تشخیص نه کوي او با کیفیت دوا هم نه پیدا کیږي. له همدې امله پاکستان ته لاړو او هلته له زیاتو ستونزو سره مخ شو او پلار مې وفات شو.
د هرات ولایت د اوبې ولسوالۍ اوسیدونکي معصوم احمدي په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه په اوبا ولسوالۍ کې ژوند کوم او په ټوله ولسوالۍ کې یو کلینیک لرو چې د خلکو لپاره بسنه نه کوي. هرات ته 160 کیلومتره لار ده او خرابه هم ده چې د عاجلو مریضانو لپاره ډېره ستونزمنه ده او ځینې هغه یې د لارې په اوږدو کې له منځه ځي.
په ورته وخت کې ځینې خلک ادعا کوي چې د روغتیایي چارو کارکوونکي له خلکو سره ناسم چلند کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ملالۍ روغتون ته مې ولادي مریض بیولی وو. ډاکټران ټول په اتاقونو کې ناست وو او په خپلو موبایلونو کې یې ټولنیزې شبکې کارولې او بوخت وو. ناروغانو ته یې هېڅ پاملرنه نه کوله. کله چې ورغلم ورته ومې ویل زموږ د ناروغ حالت ښه نه دی، یو ځلې وګورئ. ویل یې زما د برخې نه دی، هغه بلې ډاکټرې ته ورشه.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست نورجلال جلالي د شنبې په ورځ کابل کې په یوې ناسته کې دا ومنله چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ننګونو سره مخ دی او په خبره د مرکز په ډیری روغتونونو کې تجهیزات بیخي په نشت حساب دي. تر دې وړاندې نړیوالو سازمانونو په وار وار په افغانستان کې د روغتیایي سیستم د څرنګوالي په اړه اندېښنه ښکاره کړې. د راپورونو له مخې افغانستان په پراخه کچه د میندو او ماشومانو له مړینې او د ښځینه متخصصانو روغتیایي پرسونل له کمښت سره مخ دی. خو دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو مشرتابه د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې چې دغه اقدام په کور دننه او بهر پراخ او تند غبرګونونه راوپارول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ چې هڅه کوي د منځني ختیځ مسله او په تیره بیا د یرغملو د خلاصون ستونزه زر حل سي، د اسرائیل صدر اعظم سره تلیفوني خبرې کړې. دا لکه چې ترامپ ولسمشر انتخاب شوی له بنیامین نتنیاهو سره د شپږمې خبرې امتیاز دي. نور جزئیات په راپور کې.
د اسرائیل صدر اعظم د شنبه په شپه د لندې په څلورویشتمه د امریکا له منتخب ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې د سوریې وضعیت، په غزه کې د حماس پر ضد د اسرائیل د جګړې او د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغملو د تبادلې لپاره د احتمالي معاملې پر هڅو خبرې کړې دي. د دې خبرو نور جزئیات نه دي خپاره شوي او د اسرائیلي رسنیو په راپورونو کې د ایران موضوع نه دی یاد شوی. د اسرائیل صدر اعظم ټینګار کوي چې په تیرو 14 میاشتو کې د حماس او حزب الله ډلو پر ضد د اسرائیل پوځ د بریدونو او په سوریه کې د بشار اسد د رژیم تر سقوط وروسته د ایران د اتمي پروګرام موضوع د هغه د حکومت په ایجنډا کې لومړیتوب لري. له ټایم مجلې سره په خپلو وروستیو خبرو کې ډونالډ ټرمپ هم د ایران د اتمي پروګرام پر ضد د احتمالي برید امکان رد نکړ. د تیر شپې تلیفوني خبري د امریکا د ولسمشر له انتخاباتو وروسته د بنیامین نتانیاهو او ډونالډ ټرمپ ترمنځ لشتر لژش په مکالمه ده. د اسرائیل صدر اعظم د خپلو ستراتیژیکو چارو وزیر او د باور وړ سیاستوال راندر مرل لاري د سیمې په اړه خپل دریزونه ټرمپ ته وړاندې کړي دي. ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ ټایم مجلې ته ویلي و چې نتانیاهو پوهیږي چې دی غواړي په غزه کې جګړه پای ته ورسیږي. د اسرائیل صدر اعظم تر دې وړاندې په غزه کې د جګړې د دوام غوښتنه کړې وه. د سیمې رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا د اوسنی حکومت چارواکو او د ټرمپ د انتقال ټیم د اسرائیل، مصر او قطر له مشرانو سره اړیکې زیاتې کړې دي تر څو د یوې داسې معاملې لپاره هڅې چټکې کړي چې لږ تر لږه یو شمېر هغه 100 اسرائیلي یرغمل چې د حماس په لاس کې دي خوشي شي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار په تیرو ورځو کې اسرائیل، قطر او مصر ته سفر کړی او د ډونالډ ټرمپ ځانګړی استازی به هم دا اونۍ اسرائیل او سیمې ته سفر وکړي. د اسرائیل ها ارس ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ د اسرائیلي سرچینو په حواله لیکلي چې د یرغمل شویو کسانو د تبادلې په خبرو کې پرمختګ شوی او اسرائیلي چارواکي د دې معاملې په اړه خوشبین دي. د دې اسرائیلي ورځپاڼې پر اساس په دې برخه کې باید اساسي پریکړې همدا اونۍ وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم لوبغاړي وایي چې د لوبغاړو د نشټوالي سربېره له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی که څه هم ورځ تر بلې دغه لوبه په افغانستان کې مخ پر پراخېدو ده او خلک یې خوښوي، خو د امکاناتو د نشټوالي له کبله په مهمو نړیوالو لوبو کې ګډون نشي کولی. بیسبال کرکټ ته نږدې لوبه ده چې په 2010 کال کې د افغانستان د المپیک په کمیټه کې رسمن ثبت شوه. نور تفصیل په راپور کې.
په افغانستان کې خایي دومره خلک د بیسبال لوبې په اړه کافي معلومات ونه لري، خو د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم غړي وایي شاوخوا 14 کاله وړاندې دغه لوبه افغانستان ته راوړل شوې ده. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوبې لپاره د لوبغالو نه موجودیت، د کاریدونکو وسایلو کمښت او په ټوله کې د مالي امکاناتو نه موجودیت په افغانستان کې د بیسبال ورزش پر وړاندې لوی ننګونې بولي. د بیسبال د ملي ټیم دوه لوبغاړو محمد عاصم او محمد عثمان خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مونږه لوبغاړي دا وخت له مالی ستونزې سره مخ یو، له لوبې لپاره میدان نه لرو. مونږه دا غواړو چې لمونږ لپاره د اکیډمي میدان د لوبې لپاره جوړ شي چې مونږ را روان ایونتونو لپاره خپل ترمینات تر سره کړو او ځان ورته آماده کړو.
مونږ غواړو چې افغانستان نوم روښانه کړو پاینده کې او لوبي وګړو وطن ته ویاړو راوړو. مونږ په اوس وخت کې ډیر مشکلات سره مخ یو، د ګراوند سیستم نشته، د اکیډمي امداسي د ریجن میچونه یو سیستم لاتر اوسه نه فعاله.
د افغانستان د بیسبال د ملي ټیم مرستیال مدیر عبید الله افغان ازادي رډیو ته ویل چې په افغانستان کې بیسبال فدراسیون رسمن ثبت شوی دی.
مخ کې خو دومره مثلا خلک ور سره علاقه من نو، خو وس ډیر زیات ور سره علاقه من دي. مثلا دا د توپلانډې ته ورته لوبه ده، وس خلک مثلا ډیر زیات خوخی، یعنی مثلا خلک دا وای چې دا خو د افغانستان د توپلانډې غونټه کې لوبه ده، دا علاقه لري. مثلا منګه چې چرته پریکټس کوو ډیر زیات خلک ورته راځي او ګوریا تعقیبیه.
بیسبال یو ډله ییزه لوبه ده. لوبډلې نه کسیزې دي او د کرکټ په شان په منډو سره امتیاز ترلاسه کیږي. د آنلاین معلوماتو د نړیوالې پاڼې یا ویکیپیډیا د معلوماتو له مخې د بیسبال لوبې تاریخي مخینه 13مې پیړۍ ته ورګرځي چې په انګلستان کې دود و. خو د 13مې پیړۍ په وروستیو کې دغه لوبه د کډوالو لخوا امریکا ته یوړل شوه چې هلته یې بیا ځانګړی مقبولیت پیدا کړ. دا مهال د امریکا سربیره دغه لوبه د لاتین امریکا هیوادونو او د ختیځ آسیا هیوادونو په ځانګړي توګه جاپان، جنوبی کوریا او تایوان کې په پراخه کچه دود ده. د افغانستان د بیسبال ټیم لوبغاړي او مسولین وایي که امکانات ورته برابر شي کولی شي په نړیوالو لوبو کې د افغانستان لپاره د نورو سپورټي برخو په څیر لاسته راوړنې ولري. د طالبانو تر واک لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست او ملي اولمپیک کمیټې رئیس احمد الله وسیق په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې د ادارې په بیلابیلو برخو کې له افغان ورزشکارانو د ملاتړ په اړه ډاډ ورکړی دی. یادونه ده چې افغان ورزشکاران له کمو امکاناتو سره سره په نړیوالو میدانونو کې ښه ځلیدلي چې په کور دننه او بهرې په پراخه کچه ستاینه هم شوې ده. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو او ښځو پر وړاندې د بیلابیلو نورو محدودیتونو تر څنګ د دوی پر ورزش هم بندیز هغه مسله ده چې تل پرې نیوکې کیږي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوویشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي د ژمي پر رسېدو د سړو په زیاتېدو سره د بېوزلۍ له امله پلاستیکي بوشکې له ګرمو اوبو ډکوي او خپل ځانونه او ماشومان پرې تاوده ساتي. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې د سون توکو د پیرولو وس نه لري. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
زیړې پلاستیکي بوشکې له ژوند اخیستو تر ژوند خوندي کولو. پلازمینه کابل کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي د ژمي پر رسېدو او د سړو په زیاتېدو سره د بېوزلۍ له امله پلاستیکي بوشکې له ګرمو اوبو ډکوي او خپل ځانونه او ماشومان پرې تاوده ساتي.
دغه حرارت وسیله باندې موږ خپل ژوند په دغه ژمي کې تیرو. دا واقعیت خبره ده.
د کابل ښار اوسیدونکی او د 12 کسیزې کورنۍ سرپرست 15 کلن محمد طاهر و نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د سون توکو بیې لوړې دي او دوی د اخیستلو توان نه لري.
دغه اوس موجوده په خپل کور کې چې واړه مشیان هم لرم، اتادي ورځ یې هم واړه واړه بشکې او رقم بوتلونه دي هغه بغلو کې ورته اقدم، او د شپې غټه بشکه په واقعیت باندې او د ګرمې اوبو په بشکو کې اشو. دغه حرارت وسیله باندې موږ خپل ژوند په دغه ژمي کې تېرو. نو چاره نو څوک چې نه لري نو مجبور مکلف ده. یو خروار لرګي 10,000 روپۍ قیمت ده. نو په یو خروار هغه سړی 10,000 روپۍ ورکیو هغه هم د یو میاشت په خاطر باندې. یو میاشت په خاطر باندې هوا ډېره سړه ده، په ده ګزاره نه کېږي. خلک په همدغه وسیله باندې ځان دپاره یو هغه پیدا کړی چې خپل اولادو ته هم تسلیت ورکوي او خپل ځان دپاره.
دا یوازې محمد طاهر نه دی، بلکه د کابل ښار یو بل اوسیدونکي د 500 کوچنیو ماشومانو مور او د خپلې کورنۍ سرپرسته ګلدسته هم ورته خبره کوي. وایي چې تیر کال هم د ګرمو اوبو په همدې بوشکو ځانونه او ماشومان له سړو ژغورلي دي.
ګرمې بوشکې ولا نیمایي کابل دي. اولې من خپله د پښو لاندې ږدو بوشکې اوبه تودوم، ولا په لتو ماتو باندې تودوم، خو بل خانه یا په زړو بوټو یو بوشکه ځان ته ږدم. یو مې زوی ته لور ته پورتم دغه بوشکې توده وکړي. بیا هغه وړکۍ مسۍ مې د لور مې چې واده ده هغه هم همدغه بوشکه توده ایږدي. تر اوسه خو هم چارې سندلۍ چی نه دي ایښي. نو ډېر خلک په همدې ستونزه کې دي.
د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی متین خان هم وایي دا او ګاونډیانې هم همدا کار کوي.
ټول همدغه طریقې استعمالوي چې د بوشکې دي وړې بوشکې دي دغه کې جوش اوبه واچي او بیا په کمپلو کې ځان سره ږدي. اکثره خلکو داسې کړي چې دوه درې کم بوشکې ګرمي کړي او سندلې غوندې سیستم کاری او ګرمۍ. نو ډېر خلک همداسې دي. ډېر کم تعداد به داسې چې ګازي بخاري یا د لرګو بخاري ته
وسوشي.
خو د دې طریقې کارون کې ټینګار کوي چې د بشکې سر باید خټینګ وتړل سي او ځانونو او ماشومانو ته ډیری نږدې هم کینه خودل سي چې جو شوبې زیانمن نکړي. پلازمینا کابل کې د لرګیو او سکرو پلورونکو ټولنې د مشر امیر محمد کابلی د معلوماتو لمخې د محل د کابل په بازارونو کې د یو خروار خو چیړې لرګیو بیا 9500 او د یو خروار ډبرو سکرو بیا بیا 1000 افغانۍ ده. داسې مهال چې مخکې یو شمیر کابل ښاریانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د یو خروار چیړې لرګیو بیا 1500 افغانۍ ته رسیدلې ده. د یو کیلو ګازو بیا بیا دا مهال د کابل په بازارونو کې له 500 تر 2000 افغانۍ ښودل سوې ده. د یادونې ده چې د غوړیو له تشو سویو زیړو پلاستیکي بشکو چې یو شمیر بېوزله کابل میشتې یې اوس پکې د ګرمو اوبو په اچولو د ځان د تودولو لپاره استفاده کوي او یو شمیر بیا لری واټن د څښاک د اوبو د لیکت وسیله ګرځوي. طالبانو به وخت ل بیا ځلی رسیدو مخکې له سپکو او ترنو چاودیدونکو توکو ډکولي او په کمینونو بریدونو او د خپلو اهدافو په نښه کولو کې به ورنه استفاده کوله چې آن اوسې هر کال د خپلې واکمنۍ د نمانځنې په ورځ په رسمي ډول په پوځي پرېد کې هم نندارې ته وړاندې کوي.
د زهر کاروان خبرونه درته هم لرو. خوس خبرونه د سمنګان د درې سوف ولسوالۍ د سکرو په یوه کان کې له 15 بند پاتې شوي کارګر څخه 22 تنه ژغورل شوي دي. دا خبره د طالبانو تر کنټرول لاندې د سمنګان د قانون رئیس مخدوم تلونیسه کړې ده. د مخدوم په وینا د نورو بند کارګرو د ژغورنې لپاره لا هم هلې ځلې روانې دي. تر دې مخکې د طالبانو د سمنګان د والي ویندوی ویلي چې د درې سوف په سفید خاک سیمه کې د یو کان د نړېدو له کبله 15 کان کیندونکي ګیر پاتې شوي دي. د افغانستان منځنی ختیځ او پاکستان د چارو لپاره د برېټانی وزیر همیش فلانکار د قطر په دوحه کې د افغان امریکایي پانتون له مسلان سره وکتل. د وزارت نن پیو خبر پانه کې ویلي چې فلانکار له افغانستانه د برېټانی د ملاتړ په افغانستان کې د روانو بندیزونو او د خپلې راتلونکي په اړه د مسلانو د هیلو په اړه خبرې وکړې. پروسه خبرم دا چې د باختر اژانس چې د طالبان تر کنټرول لاندې دی راپور ورکړی چې د افغانستان په لیدیس کې د هرات توغونډي لویلاره د درنې واورې د وریدو لامل د ټرافیک پر مخ خطر شته. طالبان سیمه ایز چارواکي د زین ولسوالۍ لوسیدونکو غوښتنه کړې چې هرات ته سفر کول څخه ډډه وکړي. د طالبان په وینا د لویلاره د اکشن بپوراس د لندې 15مه د بقره چار په سیمه کې بند شو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې ونې خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې ونې په خبرونه کې به ووري چې د ملګرو ملتونو پر راپور کې راغلی چې میانمار د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې له افغانستان څخه مخکې شو.
ذخایر بسیار زیاد در تریاک
په افغانستان کې د تریاکو او هیروینو ډیر زیر مشته. څو کاله به قاچاق دوام ولري تر څو چې یو بل هیواد او یو بل جغرافیا بې ثباته او د افغانستان د کوکنارو کښت حالت یې وړل شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره د معتادینو مړینه ډیره شوې ده.
یک روز خبرواده ما احتیاط
زما د کورنۍ او غړې چې معتاد او د معتادینو په کم کې بستری او د خوړو امکاناتو د نشټوالي لامل مړ شوې ده.
دا چې په عمومي ډول په انسانانو کې د حافظې د کمزوري یا د هیر لاملونه کوم دي او معتادین ولې د هیر لستونز سره مخ کیږي په دې اړه مو لارواپو سلیم نوري سره مرکه کړې ده.
مخدره مواد یا نشه یي توپ استعمالول یو له هغه لاملونه دي چې د هیر سبب لري او پر مغز او د ذهني فعالیتونو باندې اغیزه کولی شي.
د تاریخ په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله له ترکیه څخه راوسلل شو.
نه کله مې ترکیه کې تیر کړې دي مال لاغې بس جګو مې خبر چې ولا سره عمل کې راوی وختلم دلته یو نه میاشتې را باندې دوا خوړم مال لاغې بیا لاړم ایران په لاړم نه شو مشکلات نه وځي بیرته رانه.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
پنځه کاله کېږي ځوان زوی مورګ دی بیخي د مرګ او ژوند درکه نشته.
مور بیچارهګی شپه ورځ ورپسې ژاړي.
بس بس پوه شوم، له همدې خاطره فشار لوړ شوی دی.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په روان میلادي کال کې په میانمار کې تر 40,000 هکټاره ډیر کښت له امله دا هیواد په نړۍ کې د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې له افغانستان څخه مخکې شو، چې په دې ډول په نړۍ کې د کوکنارو د کښت په قطار کې لومړی هیواد وبلل شو. په جنوبی آسیا کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې دفتر په میانمار کې د کوکنارو د کښت ډیروالی او تاریاکو د تولید د دوام علت، په نړیوال بازار کې د تاریاکو غوښتنه او په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی بللی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې په 2024 میلادي کال کې په جنوبی آسیا کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه راغلی چې سږ کال په میانمار کې په 45,000 او 200 هکټاره مځکه کې کوکنار کرل شوی دی. د ملګرو ملتونو سروې ښیي که څه هم سږ کال په میانمار کې د پرو سږ کال په پرتله د کوکنارو کښت 2000 هکټاره کم شوی دی، خو بیا هم دا پرله پسې دوهم کال دی چې میانمار د کوکنارو د کښت په برخه کې په نړۍ کې لومړی هیواد بلل کیږي. په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې په 2,03,000 هکټاره مځکه کې کوکنار کرل شوی و او په نړۍ کې د کوکنارو د کښت په برخه کې لومړی هیواد بلل کېده، خو کله چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړ سږ کال په افغانستان کې د دې کښت اندازه 2,00,000 هکټارو ته راټیټه شوه. په جنوبی آسیا کې د ملګرو ملتونو د نشئی موادو سره د مبارزې د رفتار استازی مسعود کریمی پور په میانمار کې د دې کښت د ډیروالي عمده علتونه په نړیوال بازارونو کې د نشئی موادو غوښتنه او په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی بولي. ښاغلی کریمی پور په ټایلند کې د یو راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې په میانمار کې د تاریاکو د تولید اندازه خورا ډیره سوې ده، څرنګه چې په میانمار کې کړکیچ د پخوا په ډول دوام لري او نړیوال بازارونو ته د افغانستان د نشئی موادو رسولو لړۍ هم د بدلون په حال کې ده. موږ په راتلونکو کلونو کې په میانمار کې په بالقوه ډول د کوکنارو د کښت ډیروالی وینو. پروسه ښکار په میانمار کې په 30,000 او 100 هکټار مځکه کې کوکنار کرل شوی و. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ سږ کال په میانمار کې د 1 کیلوګرام تاریاکو بیه 304 امریکایي ډالر ده، حال دا چې پروسه ښکار دا بیه 308 ډالر و. خو په افغانستان کې د جنوبی آسیا د بازارونو په پرتله د تاریاکو بیه ډیره لوړه ده، ځکه چې دوی اونۍ مخکې د دې سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې 1 کیلوګرام تاریاک په 230 امریکایي ډالر خرڅېدل. د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین محمد ابراهیم ازهر وایي په افغانستان کې د تاریاکو د زیرمو له کمولو سره به مافیایي ډلې هڅه وکړي چې د سیمې په نورو هیوادونو کې د کوکنارو کښت رواج کړي.
په افغانستان کې د تاریاکو او هیروینو ډېرې زیرمې شته، څو کاله به قاچاق دوام ولري تر څو چې یو بل هیواد او یو بله جغرافیه بې ثباته او د افغانستان د کوکنارو کښت هلته یوړل شي او نړیواله مافیا وکولی شي دا مسأله هلته تعقیب کړي.
له بلې خوا ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې له افغان بزګرو سره اقتصادي مرستې وکړي او دغه ډول د کوکنارو د کښت ویجاړولو په برخه کې د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې د رفتار مشر پولیک سیری وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو او بدیلو مرستو نشتوالي د افغانستان بزګران نور هم بېوزله کړي دي.
Afghan farmers are resilient but their livelihoods are
now افغان بزګران مقاومت لري، خو د دوی ژوند تر بل هر وخت ډیر له خطر سره مخ دی. د دې زیان د مخنیوي لپاره تر ډیره حده د نړیوالې ټولنې خوراکي مرستو ته اړتیا لري. باید د کوکنارو له کښت څخه لاس اخیستل دوام وکړي او باید د دې کښت ویجاړول د بزګرو له ملاتړ سره مل وي.
ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د بزګرو لخوا د کوکنارو د نه کرلو پر دوام ټینګار کوي چې اروپایي ټولنې تازه اعلان وکړ چې له افغان بزګرو سره به د اقتصادي مرستو په برخه کې له افغانستان سره 50 میلیونه یورو مرسته وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونه وایي میانمار د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې له افغانستان څخه مخکې شو.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د زمي پر رسیدو او د هوا لسړېدو سره د افغانستان د ښارونو په ځینو برخو کې د معتادینو مړینه هم ډېره سوې ده. د نیمروز ولایت معتادینو د ساتنې او پالنې له یو مرکز څخه تازه د نهو معتادینو مړي د دې ولایت سړو خونو ته وړل سوي دي. دا معتادین چې مړي یې د زرنج ښار او شاوخوا سیمو څخه راټول سوي وو د یخنۍ او امکاناتو د نشتوالي له امله مړه سوي دي. د نیمروز ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې بې کوره معتادین ډېر سوي او هغه معتادین هم د مړینې له خطر سره مخ سوي چې د ساتنې او پالنې په مرکزونو کې ساتل کیږي، ځکه چې په دې مرکزونو کې لازم امکانات نشته. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نیمروز ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته یو مکتوب استول شوی دی. په دې مکتوب کې د نهو مړه شوي معتادینو نومونه لیدل کیږي چې عمرونه یې له 22 او 15 شپېتو کلونو ترمنځ دي او تازه مړه شوي دي. دا معتادین چې یوه ښځه ده، ځینې یې د یخنۍ له امله د طالبانو حکومت د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې مړه شوي او مړی د دې ولایت سړې خونې ته وړل شوي دي. د نیمروز ولایت د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسی ریحان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ومنله چې دا نه معتادین د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې مړه شوي دي. د رضا په نوم د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي وویل چې د هوا له سړېدو سره د دې ولایت بې کوره معتادین د مړینې له خطر سره مخ دي، ځکه چې د اوسیدو لپاره مناسب ځای نه لري.
معتادین کې در شهر زرنج هست جای معینی هم
هغه معتادین چې په زرنج ښار کې اوسیږي د راټولېدو لپاره ټاکلی ځای لري، خو دا ځای مناسب نه دی او د هوا له سړېدو سره لیدل کیږي چې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. آن دا چې په ورځ کې یو یا دوه تنه مړه کیږي، ځکه چې د اوسېدو لپاره ګرم ځای نه لري. موږ له چارواکو څخه دا هیله لرو چې دا معتادین راټول او د درملنې لپاره یې اړوند کلینیکونو او روغتونونو ته یوسي.
د هرات او فراه ولایتونو ترڅنګ نیمروز دریم ولایت دی چې له ایران سره ګډه پوله لري او له ایران څخه راشړل شوي ډیری بې کوره معتادین پکې راټول شوي دي. د زرنج ښار یو اوسیدونکی سرور وایي په وروستیو میاشتو کې په دې ښار کې معتادین څو برابره ډیر شوي چې تر پلونو لاندې او یا په کنډوالو کې اوسیږي.
ژمی هم رسیدلی دی، عوام یخ سوی دم، معتادین ډیر دی، معتادینو ژوند د ورځ تر بلې سختېږي. یخ عوام را روانه ده، ډیر دوی څخه تر پلونو لاندې ژوند کوي، یا شپې ورځې هلته سبا کوي، یا داسې په غارونو کې ژوند کوي. نو د یخ سره د دوی طبعاً حالت نور هم خرابېږي. د نشې سربېره چې پر دوی باندې یخ راسي، د هغه د کبله ډیری معتادین خپل ژوند د لاسه ورکوي. د حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې د معتادینو لپاره کار وکړي، دا غوی دی علاج د پاره غوی باید رختنونو ته یوړل شي.
د طالبانو حکومت په کابل، کندهار، هرات او بلخ ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې د زربستریزو مرکزونو ترڅنګ لکه زرنج په نورو ښارونو کې هم دغه ډول واړه مرکزونه لري او له دې لارې له نشه یي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډ کړي دي. خو د دې معتادینو خپلوان په دې مرکزونو کې له بد وضعیت څخه شکایت کوي. غلام نبی چې د نیمروز ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په زربستریز مرکز کې ورور تازه مړ شوی، ازادۍ راډیو ته وویل
زما د کورنۍ یو غړی چې معتاد او د معتادینو په کمپ کې بستري و د خوړو امکاناتو د نشتوالي له امله مړ شوی دی.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د سړې او تودې هوا پر وړاندې د معتاد مقاومت کمزوری کوي او آخر دا حالت د معتاد د مړینې سبب کیږي. د سړې او تودې هوا پر وړاندې د معتاد وجود د کمزورۍ ترڅنګ په افغانستان کې معتادینو ته کافي خواړه نه رسیدل او د روغتیايي امکاناتو نشتوالی هم هغوی ته ډیر زیان رسولی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر بي ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. د نشه یي موادو استعمال د مغزو پر بیلابیلو برخو ناوړه اغیزې کوي او فعالیت یې ګډوډوي چې په دې لړ کې یوه هم د حافظې کمزوري ده. دا چې په عمومي ډول په انسانانو کې د حافظې د کمزوري یا هیرې لاملونه کوم دي، معتادین ولې د هیرې له ستونزې سره مخ کیږي، کوم نشه یي مواد ډیر د هیرې یا حافظې د کمزوري لامل کیږي او د هیرې ناروغي معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، په دې اړه مو له ارواپوه سلیم نوري سره مرکه کړې ده. ډاکټر نوري په پیل کې د ارواپوهنې له مخې د هیرې په اړه معلومات ورکوي.
په کل کې په خپل هیره یا فراموشي هغه حالت یا هغه وضعیت دی چې یو کس تیر پیخو معلوماتو یا تجربو یادولو کې ستونزه ولري.
په انسانانو کې د یوې خبرې او یو کار د زر هیرېدلو لاملونه کوم دي؟
کیدای شي مختلف لاملونه ولري، لکه زایمر ناروغی چې یو د حافظې ناروغی ده، نور ذهني فشارونه لکه استرس، استراب، ژور خفګان دا کیدای شي، او نور مثال طبي لاملونه مثلا د ویټامینونو کمښت لکه بی یو ویټامین، مغزي سکته یا د وینې جریان ستونزې، د نشهیي مواد استعمالول سل په سل باندې، د پخپله نشهیي توکو یا نشهیي مواد استعمالول د یو نفر یا د یو کس د هیرېدو یا فراموشي سبب ګرځي. دغه ټول هغه عاملونه دي چې کیدای شي یو نفر ته مثال د هیرې مشکل یا پرابلم ورته ایجاد شي.
معتادین ولې د هیرې له ستونزې سره مخ کیږي؟
مخدره مواد یا نشهیي توکو استعمالول یو له هغه لاملونه دی چې د هیرې سبب ګرځي، او پر مغز او د ذهني فعالیتونو باندې اغیزه کولی شي، او په پرفنتل او د مغز کورتکس ته زیان رسوي، او یا نور رواني مشکلات ایجادوي لکه ژور خفګان، استراب، چې دا رواني ستونزې په خپله د حافظې ضعیفتیا سبب ګرځي.
کوم ډول نشهیي مواد لا ډېر په معتادینو کې د هیرې سبب کیږي؟
که په مجموعی ډول وای ټول نشهیي توکو کارول کېدای شي د حافظې یا د هیر سبب وګرځي، مګر په خپله کوکاین او الکول د مغز په هغو برخو باندې مشکل ایجادوي چې هغه فعالیتونه ګډوډوي، تر نورو ډېر پر حافظه باندې تاثیر کوي او مشکلات ایجادوي.
د هیرې ناروغي یا د حافظې کمزورتیا معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
هیره یا د حافظې ضعیفوالی کولی شي د معتادینو په تصمیم نیولو کې وړتیاوې کمه کړي. دوی ممکن په مهم مسایلو کې له هیرې یا مغشوشي سره مخ شي چې د غلط پریکړو سبب ګرځي، او نور مشکلات ایجادوي دوی ته، مثلا د اړیکو خرابوالی، پر ځان اعتماد کولو مشکلات جوړوي، د روزنې او زده کړې ستونزې دوی ته ایجادوي، د رواني او ذهني فشارونو زیاتوالی سبب ګرځي، دا نور ستونزې او مشکلات دوی ته جوړوي.
آیا دا ناروغي له نشهیانو سره د عمر تر پایه پورې پاتې کیږي، او که د نشې له پرېښودلو وروسته بیرته خپل عادي حالت ته راګرځي؟
په ټول کې که ووایو که معتاد د اوږدې مودې لپاره د نشهیي موادو کاروونکي وي، د هغه مغز، بدن او روان باندې ممکن دایمي زیانونه پیدا شي، مثلا حافظه ستونزې، د ذهني وضعیت کموالی، او د نورو روغتیایي ستونزو لکه د وینې فشار، د عینې ناروغۍ ښکارېدل، او نور زیانونه کیدای شي مثال مداوم وي. خو هر کس پر وضعیت پرې اړه لري. په ځینې مواردو کې که مناسب درملنه او بیارغونه ترسره شي، معتادین کولی شي خپل ژوند ته بیارغونه ترسره کړي. معتادین کولی شي خپل ژوند ته بیا ارزش ورکړي، خو ځینې ستونزې ممکن د عمر تر پایه پرې دوی کې پاتې شي. ځینې مشکلات لکه مثال د اینې مشکلات دوی ته که پیدا شي، کیدای شي تر آخر عمر پرې دوی ته پاتې شي، هیرم کیدای شي تر آخر عمر پرې دوی کې پاتې شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي اعتیاد د حافظې د کمزوري لامل کیږي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورنه اخر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه واله.
ادوارد د تاریا کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کړو، اډو کې دمون غپوچ کړو، واکونه دمون خراب کړو،
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخچن وغله او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خپرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. تاریخ د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا ځوان چې 15 کاله یې په ترکیه کې تیر کړي او هلته معتاد سوی وایي چې که مې نشه نه کولی اوس به مې په بهر کې ښه ژوند درلودی. تاریخ زیاتوي چې کله مې کورنۍ زما له احتیاط څخه خبره شوه زه یې دلته راغوښتم او په دې روغتون کې یې بستري کړم. دا چې تاریخ ولې نشو ته مخه کړې او د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مکتب مې هم اتمه پورې ویلې ادامه بس د ستونزو له امله پاتې شو. 15 کاله مې ترکیه کې تیر کړې دي. بعد له هغې بس چې کور مې خبر شو چې والله سړی عمل کوي راوی غوښتلم دلته یو 9 میاشتې راباندې دوا وخوړله. بعد له هغې بیا لاړم ایرانه پورې لاړم او نه شو د مشکلاتو له وجې بېرته راغلم بیا دلته بستر کړم. چرس مې وهله هلته مې د بوټانو کار کوم چې یو غټه فابریکه کې وم خپله استاد یم د ماشین هلته موټه مې جوړوم هلته ورته کو شوی موس خو مې ما عین د 1500 نیولې تر 2000 پورې مې کړی پوه شې لکه د هغې چې پیسې وخت سره بیا جیګېدلې د هغې پیسې به چې پټېدو راتلې موږ ته مې پیسې جیګولې نو همدې له امله چې 1000 نه نیولې یم تر ما 15000 10000 پورې 15000 پورې کور ته رالېږي. ما چې د کوم وخت نه شروع کړی نو زه په ځان پوهېږم که کله ترازو ته ودرېږم نو زه یوه کیلو نه غټ شوی یم زیات شوی نه یم لکه که نه نو دغه ستونزه نه زما چې دلته مې پېښه ده نه ځان ته دمه یو 15 کیلو زیات شوی یم. موضوع باندې مې همدغه بوی ده چې سوچ ډېر کوم. کورنۍ مې چې خبره شوه بعد د 15 کلو نو زه راغوښتم په ډېر مشکلو سره پوه شي بس نه تر دې پورې چې عمومي رپورټ شروع شو سفیر خپله راولېږل ما بس چې کور ته راغلم دوا یې راته وکړل یو 9 میاشتې بعد له هغې ایران ته بیا لاړم اوس دا 2.5 میاشتې کېږي راغلی یم دلته اچولی نشې پیسې لکه ما دا 9 میاشتې دوا وخوړه 3 میاشتې روغ وګرځېدم پلار راکولې بعد له هغې بیا ایران ته لاړم لکه ما کوم څه مشکل یا چا سره مثلا غلا ملا دا شی نه مینه بس دونه پلار راکړې چې ما نشه به وکړه اما لږ به مې راوړو بس یو ورځ نیمه به وکړه تر ښه خاطره دا صبح ټایم موږ به دا یادونه ښه نه ده پردي بچي به هم پاده بولم ما د خپل ملک نه نور ملکونه اوري بس دغه مې جالبه خاطره ده چې نه هېرېږي بیا مې هم ورته زړه وشي خو بس خو اوس په خپل هغه پوه شوي یو چې عمل ونه کړو او کار باید مخته یوسو اوس به مې ژوند ښه ځکه چې هلته موږ سره وو خلک به یا به 3 میاشتې اوسېد یا به یو کال اوسېد لاړ به مخته موږ عمل ته ایسار وو لکه دا ځای چې موږ یا د پلار یا د نیکوي پوه موږ پکې اړول یو زه خو لکه له بې وسۍ له وجې هلته پاتې وم بیا په عمل راغلم لکه سنا ځوان ملګري وو عمل دی کې نو چې عمل هم شروع کړو بس موږ بیا د مخکې سوچ نه کوو نومونه لکه تسل ده چې دا عمل ځای مې ده دا مې د خپلې ډلې کسان نصرت وو کاکا مې ورا سره یو مې ماما زوی ورا سره چې د دوی نشې دی وایي ترکیه کې پاتې شو اوس به مې ژوند ښه وو موږ به هغوی سره چېرته نږدې څانګې تاوېدو راتاوېدو.
درنو اورېدونکو دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بشیر له خپلو انډیوالانو سره ناست وي چې په دې وخت کې پولیس راځي. پولیس د بشیر لاسونه ورتړي او د موټر په وسیله یې یوې نامعلومې خواته بیایي. دا چې بشیر ولې پولیسو ونیو چیرې یې بیایي او وروسته به څه پېښې شي دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب مرون مې څه تکلیف لري؟
فشار یې لوړ شوی دی.
اوس یې فشار څنګه شو؟
اوس مو کنټرول کړ خو که بیا دغسې عمله ورباندې راغله نو مخنیوی به ډېر ګران کار وي. دغسې ناروغان اکثره وخت یا مري او یا فلج کیږي.
نو څنګه وکړو ډاکټر صاحب؟
دا ښځه عصبي فشار لري باید ځان له خواشینۍ څخه وساتي که لږ غمجنه شي نو فشار یې سمدلاسه پورته کیږي.
نو ډاکټر صاحب خواشینۍ خو د چا په واک کې نه ده تا به څنګه ځان له خواشینۍ وساتي؟
هر خواشینی یو علت لري. ته ماته دا وایې چې دا ولې خواشینی کیږي؟
هی هی ډاکټر صاحب څه درته وایم زما او د دې تر زړه وینې ساسي. زه هم په زړه زخمی یم خو پر خپو ګرځم او په ظاهره جوړ ښکارم خو مور بیا نو مور وي.
ولې خدای دې خیر کړي مشکل مو څه دی؟
ډاکټر صاحب څو کاله کیږي چې خپل وطن راڅخه پاتې دی او دلته په ایران کې مهاجر یو په پردي وطن کې به څوک خوشحاله وي؟
تا خبره سمه ده دا خو یو هم مشکل دی بل خاص کو مشکل خو به نه لرئ.
خاص مشکل مو دا دی چې 15 کاله کیږي ځوان زوی مورک دی بیخی دی مرگ او جان درک نشته. مور بیچارگی شپه و رز ور پسی جاری.
بس بس پوشوم. لامدی خاطر فشار لوار شوی ده.
او لامدی خاطر فشار جگی گی دکتر سیب.
زوی خوب با نشه نکوله.
یارا پا نشه هلا که خبریم دکتر سیب. دا پختنه موسنگ اوکره؟
دا پختنه می لده خاطر اوکره چه دی ایران پولیس افغان متادی نیسی او بیرت افغانستان تا پا زور استوی. ما ویل داسی نوی چه ستاس زوی هم افغانستان تا استوالیوی.
یار ازو خنوم خبر چه پولیس افغان متادین پزور افغانستان تا استوی. ستا خبر اسما دا که دیشی چه زما زوی هم افغانستان تا استوالیوی.
نو پیزه کالا خو دیر وقت دی. تاسی ولی پا خپل زوی پسی نیاس گرزی دلی.
داکچر سیب طول ایران می کتلی دی. خویز درکی نشتا.
نو یوازی خو ایران ندی. پا افغانستان کی ولتوی که دیشی چه حال توی.
خ خبره که وی دکتر سیب پا افغانستان کیم لطوم؟
اگرامی بیگم خوب لید
خیده لیدو باشی لالا سنگ خوبو
بیگم مور پا خوب لید
خانو مور دی سوائل
موران مرا ورا و خبری نرازار گوالی
والی مرا ورا و ازار کنی خوبه دی نوی
بس نو چه در توایم
سنگ سرا توایی سام خبر و کزورا ورا
نزج نزی خوار و زاریم در طول زماد مور ازار دی تن در جدالی او گورا تو خدای داد انسانانو دوسی دو زیده
یار بشیر تو تلی ما خبره کوی تر دا تیر شف شف تیر شا یارا سم شف تالو وای زورا ورا
کیسا دا سیدا چیز پینز کالا مخی پا ایران کی لخپل کورانی سراوم
خانو بیازوشو
آن تمیم دخا خم لڑلی پوندر لگ لگ وحال خون بیام پر مور و پلار گرانوام
خانو بیا
کچام چوش پی سر پسر بلا کور و رکوام خون بیامی هم مور نران خفا کی دا آن دول چیشی بیام مور مور دنو
خاخا برا لندکا بیا افغانستان تا سنگر اغلی
یو اورز می لسو ایرانیانو سر ده سرک پغاڑا پوندر وحل چه پولیس راغل ایرانیانی پری خوندل آوزه موتر تا پورتا کرم
خانو بیاسوشو
اول ما فکر کهو چه زندان تا می بیایی خودوی ده افغانستان سرحد تا راوستم او حال تا خوشکرم بس غامر اورز رئیسی دانه چه دل دا پا افغانستان که دا قده ولو سیگم
نو جاڑی ولی
ولی بودا جاڑم پینزو کلنکینگی چه مور بلاد خویندی ازرو نمی نیدی لیدی از دوی پیران که ازو پا افغانستان که یما نو پویگم چه چنگا بوی چنگ بوداو چنگ بجواندی بی
نو ایران کسو روپا ندا ولی بیرتا نوارزی
مندل نجوی دشالا زدتا بیندو خمانی زندتک پیسی نلارم در دول ندیشم لدرو پوندر خلاسا کسا پودری نوی ولی ملکوار جلا کده
د ازادي رادیو تر نوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دمروه ازادي رادیو واوري او لنورو غټورو خبرونه څخه خوند واخلي.
د زهرو کاروان
تیچی بیا براشی گرانا جوانی چی تیرا